درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شپې د آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې د آزادی په چپو کې پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه واوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د نننۍ حملې له درو حمله کوونکو څخه یو وژل شوی دی. د بغلان په کیلګي کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د پولي چرخي د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پولي چرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی او چین د سپوږمۍ لپاره یوه نوې ستور بیړۍ نندارې ته وړاندې کړه. دا ستور بیړۍ به په دسمبر کې واستول شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ملي امنیت ریاست پر روزنیز مرکز د حملې د دوو پاتې برید کوونکو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی نصرت رحیمي آزادی راډیو ته وویل چې د درې حمله کوونکو له منځه یو تن د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شوی، خو دوه نور لا هم پاتې دي.
لازمه که
ما امروز شما صحبت میکنم. یک نفر دی وی همدا شیبه چې لتا سره خبرې کوم، امنیتی ځواکونو یو حمله کوونکی وژلې دی. د دوی شمیر درې تنه وو او امنیتی ځواکونه هڅه کوي چې ژر تر ژره دوه نور هم لمنځه یوسي. د پیښې له ساحې څخه د آزادی رادیو خبریال تو شیبه مخکې وویل چې د یوې بلې چاودنې ژغې اورېدلې دی. د حمله په پیل کې هم چاودنه اوریدل شوې و. تر اوسه پورې د دولت کومې وسلوالې مخالف ډلې د دې حمله مسؤلیت منلی نه دی. افغان چارواکو د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر یوه روزنیز مرکز د پرونی حمله د مرجوب لو تازه ارقام خبره کړل. پرون د امیر روغتیا وزارت ویلی و چې په دې برید کې 48 تنه وژل شوي او 65 نور ژوبل دي. خو نن افغان چارواکو ویل چې د پرونی حمله د وژل شویو کسانو کره شمېر 40 تنه دی، نه 48. د ملګرو ملتو امنیت شورا د حمله وغندله او هغه یوه بېرحمه او کرغېړنه تروریستي حمله وبلله. امنیت شورا وویل دغه حمله د دې اړتیا په ډاګه کوي چې د تروریزم له عاملانو، تنظیمونکو او مالي تمویلونکو سره باید حساب وشي او عدالت راکاژل شي. یونیسف یا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې مشر هم دغه حمله وغندله او پر دې خواشینی څرګنده کړه چې په افغانستان کې د زیاتیدونکي تاوتریخوالي ستره قرباني ماشومان ورکوي. د راپورونو له مخې د بغلان په دوشي ولسوالي کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په سیمه کې د آزادی رادیو د خبریال د راپور له مخې دا جګړه د کیلګي په سیمه کې له تیرې نیمې شپې راهیسې روانه ده او تر اوسه د تلفاتو په اړه چارواکو جزئیات نه دي ورکړي. د جګړې له امله په همدې سیمه کې د کابل لویه لاره هم بنده شوې ده. د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالي هم د سه شنبې په ورځ د وسلوالو طالبانو د یو پراخ برید شاهده وه. په مرکزي بغلان پروی پوځي اډیا او څو پوسټو د وسلوالو په برید کې د لښته لږ ډیر شو پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی شوی و. د افغانستان د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس وایي چې په پلوچرخي محبس کې د بندیانو اعتصاب پای ته رسېدلی دی. په پلوچرخي محبس کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې یو شمېر بندیانو د محبس پر شرایطو د اعتراض لپاره د نه خوړلو اعتصاب کړی و. خود کورنیو چارو وزارت د محبسونو او توقیف ځایونو عمومي رئیس ډګر جنرال حلیم کوهستانی نن پنځشنبه آزادی رادیو ته وویل چې اعتصاب پای ته رسیدلی دی. پرون ماښام 6 بجې د دوی اعتصاب ختم شو. اوس کومه ستونزه نشته. څو تنو بندیانو د تلیفون له لارې ادعا کړې وه چې د اعتصاب له کبله څو تنه بندیان مړه شوي او د نورو روغتیایي حالت نازک دی. دا خبرونه له آزادی راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونو د بوسنیا هرزګوینا د هغې سیمې د پارلمان چې سربیان پکې برلاسي دي پر هغه اقدام انتقاد وکاوه چې د بوسنیا د سرب ځواکونو لخوا د زرګونو مسلمانانو د وژلو په اړه یو مخکینی راپور رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه خپاره کړې بیان کې د وکیلانو دغه هڅه له تاریخه انکار وباله او ویل دوی د ریپبلیکا سربسکا پخوانی حکومت هغه راپور باطل کړی چې دا یې منلې وه چې د بوسنیا سرب ځواکونو د 1920 او 1950 کلونو ترمنځ په جګړه کې شاوخوا 8000 مسلمانان په سربرینیتسا کې وژلي وو. د بهرنیو چارو وزارت وویل چې په سربرینیتسکا کې د ډلوژنې په اړه په 2004 میلادي کال د ریپبلیکا سرپیسکا لخوا د دغه ریپورټ خپرول د روغې جوړې لپاره یو مهم ګام و. د بهرنیو چارو وزارت د ریپبلیکا سرپیسکا د ملي اسمبلۍ د چهارشنبې د ورځې دغه اقدام ناسم بللی دی. چین د سپوږمۍ لپاره یو نوی ستور بیړۍ ښکاره کړه چې ټاکل شوې ده د دسمبر تر لومړیو پورې واستول شي. دا ستور بیړۍ به د سپوږمۍ په هغه لرې برخو کې پلټنې وکړي چې تر اوسه یې په اړه معلومات نشته. د چین دولتي رسنیو وویل دا بې سپرلۍ ستور بیړۍ به چې چانګي څلور نومیږي لومړنی ستور بیړۍ وي چې د سپوږمۍ پر هغې برخې کښته کیږي چې د لمر وړانګې پرې نه لګیږي. چین په داسې حال کې فضا ته مخه کړې چې امریکا په دې برخه کې خپل پروګرامونه محدود کړي دي. د سږکال په مې میاشت کې چین د یو سپوږمۍ ته واستوله چې د سپوږمۍ د دې لرې خوا په اړه معلومات راټول کړي. پر سپوږمۍ د چین لومړنۍ بې سپرلۍ ستور بیړۍ یو تو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې کښېناسته.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد چبریم له ظریف نظر سره مو د آزادی په چپو کې د پروګرام کې هرکلی کوو. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د لوی اختر په ورځو شپو کې پر اور بند غور کوي. رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو هم ویلي دي چې شاید دوی د اختر د څلور ورځو په ترڅ کې اوربند وکړي. د سیاسي چارو کتونکي حاجي سید داود د طالبانو له لوري د اوربند مسلې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما فکر مې کوم از دې کې افکار عامه ملي منطقوي بین مللي ده، اینا قسمه ی افکار تحت شعاع قرار بدن که ما هم د میدان جنگ حاضر هستیم هم د میدان صلح و آتش‌بس حاضر هستیم. فرضاً اگر امریکا بخواه که همراه ما مذاکرات کنه، شرایط ما را قبول کنه، ما مادگی داریم برای آتش بس.
طالبانو د تیرونی په پای کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې هم د سولې خبرې مخته یوړې. د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي مشر شیر محمد عباس تنگزی د دې خبرو مشي کوله. طالب پلاوی د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشیف سره خبرې وکړې، خو په کومه ورځ چې دا خبرې پای ته ورسېدې په همهغه ورځ طالبانو د غزنی پر ښار برید وکړ. د دې جګړې په ترڅ کې اوښتو تلفاتو ته که څوک وګوري نو دا حمله د کال تر ټولو خونړۍ حمله وه. افغان ځواکونو، ملکیانو او طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد او نقیض خبرې کیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په نننۍ ګڼه کې لیکلي دي چې د غزنی ښار په 15 ورځنۍ جګړه کې 115 افغان پولیس او عسکر وژل شوي دي. د ورځپاڼې په وینا د ملکي تلفاتو شمیر لږ تر لږه 40 ته رسیږي او د چارواکو په باور په سلګونو طالبان هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. یوې خواته جنگ، بل لور ته سوله کیدای شي. که سوله ونه شي تر کله به په افغانستان کې جګړې روانې وي او ګټه به یې چا ته رسېدلې وي. پرون د کابل په 13 حوزې کې ځانوژونکي برید تر 150 ډېر ملکیان ووژل او تر 500 ډېر ټپیان کړل. نن بیا د کابل په 15 امنیتي حوزه کې د برید کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کابل له 15 امنیتي حوزې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپی په ټلیفون را سره دی. ساپی صاحب، تازه معلومات څه دي؟
شیبر سے محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه حمله شوخه د سویل کې 10 بجې د کابل د تنظیمي امنیتي حوزې د قلې وزیر په سیمه کې وصلوال د یو ناجوړ شوی تعمیر ته جګ شوی او له هغه ځایه د ملي امنیت په روزنیز مرکز باندې د شي کوي. چې بلان مشکل دي نه چې د سپیشل مخامخ وګیګم تقریبا شاوخوا شپږ پرله پسې د درنو اوریدل شو، خو دا معلومه نه ده چې دا به د وسلوالو لخوا دغه چاودنې شوي او که یا به هم د افغانستاني ځواکونو لخوا په هغوی چې تر څو هغوی له پښو غورځوي. په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په هماغه تعمیر باندې یو ډول ګاز وکارول شول چې حتی د هغه ځای څخه 500 کیلومتری کې د هغې هیڅ کېدی او یو افغان امنیتی ځواکونو له سیمې ویل کېږي چې هغه کورونه چې دغه ځای سره نږدې وو د باستلي دي او سیمه کې معامو خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. همداراز سیمې ته د خبریالانو ته هم تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول شوې چې هغه ځای ته ولاړ شي. همدا اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو ټانک ولاړ دی په هغه تعمیر باندې، هغه تعمیر یې له بریښنا نیولی دی. دا وروستي جزئیات انشاءالله د خپلو اورېدونکو سره به شریک کړو. دا اوس چې سره غږېږم، همدا اوس هم د یوې درنې چاودنې غږ بیا واورېدل شو.
صافی صاحب، تاسو پوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې تلفات څومره اوښتي دي او که نه؟ تر اوسه پورې لا معلومه نه ده.
تر اوسه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. داسې ویل کېږي چې وسلوال حمله کوونکي څلور کسان وو چې د هغې ډلې دوه کسان له منځه تللي دي، او داسې ویل کېږي چې دوه کسان لا هم ژوندي وو. نو د دغې حملو د دغه چاودنو د درنو چاودنو وروسته به معلومه شي چې آیا په سیمه کې بریدګر لا هم ژوندي دي او که له منځه تللي دي.
مننه سپای صاحب. وام اوریدل چې د کابل په پنځمې امنیتي حوزې کې نن هم وسلوالو برید کړی دی د قلای وزیر په سیمه کې. د ازادي په چپو کې په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې آیا جګړه او سوله دواړه یو ځای مخته تللی شي، آیا دا ممکنه ده؟ نظر صاحب د خپرونې میلمنو ته باور.
بله، تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما در استودیو کابل، پوهان سید وزیر صافی، استاد سیاستهای بین‌المللی بگویم، و محترم آقای لوی پاسوال، میرزا احمد یارمند، معین اسبق وزارت امور داخله، منتظر ایشان هم هستیم، هنوز تایید نکردن که آمدن یا نه، و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم دکتر محمد اکرم خپلواک، رئیس دانشگاه شورای عالی سلام تماس برقرار شوه. و فعلا ما کوشش میکنم کار تکنیکی ما با معاون سخنگوی وزارت داخله آقای نصرت رحیمی وصل شویم، از اونا در ورده وضعیت آخری صحبت کنیم.
نظر صاحب، تلفن وصل شوی دی له شاغل نصرت رحیمی څخه، له دوی څخه به واورو چې د قلای وزیر په سیمه کې جګړه څنګه روانه ده.
بله صاحب.
رحیمی صاحب
خوش آمدید به برنامه، بفرمایید.
سلام بر شما و بر تمام شنونده رادیو خوب شما و برنامه شما. قبلی ساعت ده قبل از ظهر امروز سه نفر از مهاجمین داخل یک بلند منزل نیمه کاره میشه در قلعه وزیر مربوط حوزه پنجم امنیتی، و از اوجه بالا یکی از مراکز امنیتی تعلیمی فایر میکنه و او را هدف قرار میده. متعاقبا پلیس و نیروهای امنیتی، خاصتا قطعه خاص نیروهای امنیتی ما، به محل میره و محل انسداد میکنه. تا به فعلا دو نفر از مهاجمین از بین برده، مستقیما روبرو در فایرهای نیروهای ویژه ما اونا کشته شده. یک نفر دیگه ایشانم تا به فعلا اون زنده است، مقاومت میکنه. کوشش نیروهای امنیتی است که به زودترین فرصت او را هم از بین ببره.
رحیمی صاحب، د افغان ځواکونو ته یا ویا ملکانو ته په دې جګړې کې تر اوسه پورې تلفات اوښتي دي، تاسو معلومات ترلاسه کړي؟
تر اوسه موږ ته داسې معلومات نه دي رسېدلي چې هلته امنیتي ځواکونو ته تلفات رسېدلي دي که نه دي رسېدلي امنیتي و ملکي کسانو ته. خو دا چې جګړه ختمیږي، یو نفر بل مهاجم هم یرغلګر پاتې دی، هغه هم کله چې وژل کېږي، موږ دقیق معلومات راټولو. دقیق معلومات د تاسو سره او تاسو سره د افغانستان له خلکو سره شریکو.
په سیمه کې شیبه مخکې د ازادي راډیو خبریال ابراهیم صافی وویل چې داسې خبرونه ترلاسه کړي دي چې پر برید کوونکو باندې یو ډول ګاز استعمال شوی، دا خبره تاسو تاییدوئ؟
نه، په دوی ته برید لاندې راغلی دي، د څلورو خواوونه دوی محاصره شوي وو. هملته خپل امنیتي ځواکونو او ځانګړې قطعې د پولیسو په هغو باندې عملیات کړي، او د مرمیو په واسطه او د مخامخ جګړې په ترڅ کې دوه نفر له منځه وړي او حمله پاتې.
بله. خب معاون سر محترم، یک پنج دقیقه دیگه هم که ما باشین، بعد از زیاد مزاحمت نمیکنیم. تا وقت پوهان سر وزیر صافی استاد ما در استودیو کابل هستین، اونا را هم نظرشان در مورد حادثه اخیر بگیریم که اگر اونا مگر سوال داشتن یا تبصری داشتن جواب شما را میگیریم، بعد از او شما را وصلا وقتتان را نمیگیریم. استاد چی میگین شما سر؟ استاد صافی؟
تشکر. بعد از تقدیم احترامات به همه شما
ما اینطور میتونیم بگویم که حملاتی که علاوه با جریان داشتن مذاکرات صلح در افغانستان و از یک طرف هم راجع به آتش بس سخن زدن دوام داره، مانای از این است که اینا میخواین در مذاکرات به حیث یک جانب زورمند و قوی حضور داشته باشند و هر آنچه امتیازاتی که اینا پیشنهاد میکنند طرف حکومت افغانستان یا دوستان بین‌المللیش باید بپذیره و به اینا حد اعظمی امتیازات بگیرن. و این امکان واضح است در سوالی که محترم شبر و پیش کرد که آیا صلح و جنگ هر دوش در یک وقت امکان داره یا نداره. واضح است در یک وقت امکان نداره که هم صلح بخواهیم و هم جنگ کنیم، اما جنگ، پیش برد جنگ هنوز هم تا رسیدن به فیصله نهایی در صلح به حیث یک ابزار گرفتن امتیاز به کار برده میشه و امروز هم اینمی واقع است. اما پروبلم در کجاست؟ چرا میتونن اونا کامیاب شوند؟ چرا میتونن به یک قسم جایا را پیدا بکنن؟ فکر میکنم که هنوز هم در داخل قوای افغانی هر قوه مسئلهش که باشه، چی امنیت، چی اردو، چی پلیس و بین عرصه از اینا هماهنگی که لازم است که رگهای رسیدن به مناطق مهم سوق جیشی و از لحاظ نظامی مهمه از طرف دشمن بگیره، اینا نتونستن او را جلوگیری بکنن و بستش بکنن برای دشمن مسلح خود.
تشکر استاد. رئیم سه محترم، این مسکم بود هماهنگی بین نیروهای مختلف در این مورد میخواستیم تبصره شما را بگیریم. همچنان سه برالاوی از این که در ساحه سکتورهای مختلف امنیتی هماهنگی باشه، یک هماهنگی بین سیاست مدارا و استراتیجیستا و رهبرا اینا هم بکار است که هم در سطح سیاست منطقه و داخلی دیگه از کسایی که دوستان بین‌المللی اینا هم یک هماهنگی در بینش بکار است که یکم که دست بالا داشته باشه دولت نظر به مخالفین نیست. در این مورد تفسیرتان بگیریم.
بسیار زیاد تشکر. اول خو من ایره کاملا رد میکنم که دشمن ها کامیاب شده. شما در کجا کامیاب شده؟ دشمن ها بین مردم اوجه دهشت میکنه و وحشت میکنه. شما دیدین در غزنی چیزی که مردم ایوان بود اوجه اونا قتل هم کردن.
رئی میشه منظور از کامیابی از اونا این است کامیابی از باشه که یا موفق میشن تا کابل بیان تا غزنی رو بیان مقتعی سه. بله
درست. پلان دشمن و تمام شبکه های توریستی ای است که مردم عام اونا هدف قرار بدن، چی او در اماکن مقدس باشه، چی در مساجد باشه، چی در مکانهای تحصیلی باشه. شما دیر و دیدن در حوزه 13 در اوجه در یک کورسی که اونا تعلیم میکردن اونا را هدف قرار دادن. به این اساس میایم به مشخص به سوال شما که بین نیروهای امنیتی، نیروهای دفاعی و نیروهای هوایی ما به شکل کامل هماهنگی وجود داره. در این بخش اقدامات صورت گرفته و کارهای دیگه هم در پلان است که در این بخش تحکیم پیدا کنه.
بله. خب یک سوال آخر از شما سب امی، چطور میتونین جلو استخبارات مخالفین زیادتر گرفته شوه؟ یعنی یک کار شوه که اونا نتانن از حرکت شما خبردار شوند پیش از شما سب؟
مو که با تو برخو که چی پلان نم بم ده استخبارات و ده کشف لارخ اغب پلارا چی او ده افغانستان پلار و پلاتوسیم و کلی که باندو که او مرکز که ده استخباراتی تیمون دیر موفق و مومد و مازدر واقع شویده. دخمن دست نده چی اغا یو عمله پلارا چی اغا کامیابیهی. دخمن یعنی لست عملون یو استثناکیهی چی اغا کامیابیهی او دوی خفل شوم هدف درسیهی چی اغا هم د خلق و دام و خلق و تارگت کول دی. نه پلان دوی خونساکیگی، دوی نیولکیگی و دوی در افغانستان نافذه قوان و مطابق دوی سره عمل کیگی. هم در رنگ کل چی موگ عملیات که و در افغان امنیتی و دفاعی زوکون و هیز دست یو عملیات روستا نده پیک شوه چی اغا ناکامه وی، بلکه چه عملیات چه در افغانستان پلارو پرتوسیم و کلیو باندو که اپ مرکز که اپ پارسیم اکی چه پلارا چه ول کهگی اغا کاملا موافق دی. لکسنگ چه مخ که خبرو که ول شول دخمن ده تول توانه استفاده که چه بدو وقت که دهشت و وحشت و بربریت دغه خلکو په منځ کې خپل وهم خپور کړي.
مننه رحیمی صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو دا ده چې یوې خواته په افغانستان کې جګړې تودې شوې دي او بلې خواته د اوربند خبرې کیږي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس ډاکټر اکرم خپلواک په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. خپلواک صاحب، خبرونه ته شو راغلی.
تشکر صاحب، تاسو نظر صاحب ټول اوریدونکو ته سلامونه.
خپلواک صاحب، کچیرته تیرې یوې میاشتې ته وګورو، نو څلور اونۍ مخکې دغسې امیدونه ډېر تر سترګو کېدل، حتی راپورونه ډېر خپرېدل سي په افغانستان کې به سوله بریالۍ شي، قطر ته د افغانستان استازي تللي وو. البته که دا خبر تاسو نه تاییدوي، په ازبکستان کې طالبانو له ازبک چارواکو سره خبرې وکړې، د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې له طالبانو سره په قطر کې ولیدل، او همدارس حتی پاکستان وویل چې نور پوځیان به په سرحد کې ځای په ځای کړي. د طالبانو په وینا ځینې راپورونه خپاره شول چې دوی د خپلو دوستانو لاری تر فشار لاندې دي. د پاکستان احتمالي نوی سریاعظم چې لوړ به وکړي، عمران خان ویلي دي چې په دې برخه کې به مرستې وکړي، او له لویه سره د اوربند او سولې په ارتباط امیدونه زیات وو، لیکن په وروستیو کې د طالبانو حملې ډېرې زیاتې شوې دي. آیا د سولې خبرې تر شوا لاندې راغلي دي او کنه؟
تشکر، مننه. اول خو د رستنیو پیښو ټولو شهیدانو ته، خصوصا د غزنی د اسلامي ثقافت مرکز رسنوی خنوری پیخو کورونوی شهیدانو ته تسلیت و بیل شک. من مخک هم ویدیدی سمره چی من دو سول پا پروسه که پیشرفت که و یا دا حل زل مختزی ستا دا سیمی تروریستی کلی، داخلی کلی او نور مختلف پارخونه چه همزمان با دا سول دا پروسه د اخلالولو او د توقف کولو او یا د داس اقدامات په کولو چې هغه د عامه ذهنیت افکار تغیر کی کار بکی. رسنۍ هڅه هم چې ځینې ګورو او په دې ډول باندې وحشت دا دغه هڅو یو بیلګه ده چې غواړي چې د سولې د پروسه چې په یو ډیر قوت او په هم په موثریت او هم د یو واضح پلان مخې قدم په قدم زی بالاخره عامه ذهنیتونه او دغه مثبت حرکت لپاره موانع واقع سي. مګر زه په دې عقیده یم چې د سولې هڅې په قوت روانې دي او امیدواری زموږ فوق العاده زیاته ده. دا هم نشو ردولی چې حتی د مذاکراتو په جریان کې هم کله که رسمي مذاکرات هم شروع کېدلې سي، د تضمین هیڅ خانه ده ورکړی چې یا به انتحار نه وي یا به انفجار نه وي او یا به همدغسې حملې نه وي، ځکه چې کله بیا موافقې ته ورسېږو بیا به داسې حملو مخنیوی کېږي. امیدواري مو زیاته ده چې داسې شرایط مساعد کړو چې په هغوی کې د اعتماد فضا وي او د دغسې ملکي تلفاتو، د ملکي خساراتو او د دغسې حملو مخنیوي د مذاکراتو نه مخکې او د مذاکراتو په جریان کې ایجاد.
خپلواک صاحب، ستاسو همدا خبره به له پوهان ساپی سره شریکه کړو. پوهان صاحب، څرنګه تاسو هم د ډاکټر صاحب خپلواک له خبرې سره هم نظر یاسي چې څومره په سولې کې افغانان مخته شي، هغومره به د ګډوډولو لپاره هڅې زیاتې شي؟
داسې خبره ده چې هر کله جګړه وغواړو ختمه شي، جګړه داسې په ډېره آرامۍ نشي ختمېدلی. جګړه خپل آخري پیک ته، درجې ته رسیږي. دواړه خواوې غواړي چې برلاسی ترلاسه کړي. په همدې لحاظ په آخر د جګړو کې که سولې ته هم ناستی وي او که سولې لارې باندې هم روانېدل وي، مګر دواړه خواوې کوشش کوي چې برلاسی پیدا کړي تر څو بیا په سولې مذاکراتو کې ګټه واخلي. نو هر څومره چې سولې توندېږي خبرې، هر څومره چې نږدې کېږي مغنه جګړه توندېږي، تر هغو چې د دواړه خواوې د مذاکراتو د لارې نه یوې موافقې ته یا لیکلي یا نالیکلي ورسېږي او بیا د جګړې د ختمولو فیصله همدوی خپله وکړي او بیا ورته پای کېږي.
بله
بله خپلواک صاحب محترم، وقتی که اصل صحبت میشه یک مسئله نیست، چندین مسئله است که پایای منطقوی داره، مسائل بین‌المللی داره. او روز آقای افراسیاب خطک در توییت خود یک چیز نشته کرده بود که پاکستان هم باید جواب از این بده که اجسادی که از افغانستان می آیه چطور
جنگر دول غزنی جنگ تشاره کرده چلی غزنی رزی
بلی از او خاطر او طرف هم یک مسئله است، دیگه مسئله استراتیجی بین‌المللی یا استراتیجی امریکا در مسئله است. ای کل نزی باید اما هنگ شوه. از دیگه طرف بعضی ایراد میگیره، ای میگن مسائلی که سل زیاد صحبت میشه، طرف مقابل جرات زیاد میشه، میگه می عملیاتی که ما میکنیم یا میکارا خودکشیایی که ما میکنیم این فایده میتنه آل امریکا هم که ما میخوای اگر بزنه. و دیگه از او خاطر یک مسیج غلط به طرف مقابل داده میشه. این مسائل چطور میشه که اما انگی کرسه؟
تشکر نظر صاحب. اول خو بیل شک چه جنگ یا استخباراتی جنگ ده، او د جنگ تنه د افغانانو ترمل نه ده، بلکې قربانی افغانان دي په دې جنگ کې مختلف لاسونه دي. د سیمه استراتیجی نړیوال وضعیت حالات دا ټول د افغانستان په جنگ باندې مستقیم تاثیر لري، او همکاري هم تاثیر لري، مداخله هم تاثیر لري. بیل شک چې من په دې عقیده یم. دویمه مسله دا ده چې ځینی خلک هم دا فرضیه کوي چې د سولې خبرې مخالفینو ته جرأت ورکوي. برعکس، د سولې هڅې د مخالفینو ټول مشروعیت تر سوال لاندې راوړي، کاره دینی مشروعیت ده، کاره سیاسي مشروعیت ده، کاره ولسي مشروعیت ده. تاسو وګورئ نظر صاحب، د غزنی رستنۍ پیښه، طالبانو که د دې پاړون باندې جدي فکرونه کې یو ډیر لوی تاریخي بدنامي به د دې لپاره پاتې وي، ځکه چې د غزنی عامه ځایونو ته او هغه تقدس او هغه ته چې موجود و هغه ټول دوی پیمال کړل، دا خپل په عامه ځانو کې د دوی په اړوون باندې کافي منفي تاثیرات کړي. لبل خو په ډیر وضاحت باندې الته د پاکستانیانو په خوا هم مختلفو برخو کې په ډیر واضح باندې جنگیدل، مګر رسنۍ پیښې چې په د پاکستان په مختلفو سیمو کې د ډیورند کرقنۍ خوا ته الته د دوی جنازې کیږي، پاتهې نیول کیږي، د دغه سیو حالاتو او بیا دلته و راچونې، او دا د دې په مشروعیت باندې او د دې په حمایت باندې په ولس کې او بیرون یو کافی تاثیر اچوي، او د اروپا ورو ځان هغه نړیوالې توریستي شبکو ته چې د یو اعمال همداسې وي نږدې کوي. من د سولې په پروسه کې په دې عقیده یو چې د یو معقولیت مخته ځو، او د سیمې هیوادونه افغانان ټول په دې متيقین دي، او اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هم په دې د معقولیت باندې قانع کړی ده چې د افغانستان د بین الافغاني پروسې نه حمایت کوي. او دا یو کال پخوانه و، یو کال په پخوا د سیمه هیوادونو د افغانستان د سولې پروسه کې د حکومت واضح موقف تر سوال لاندې نیولی و چې نه لري یا د نړۍ اسلامي نړۍ یا نړیواله ټولنې. مګر نن موږ د یو معقولې پالیسۍ له مخې ټوله نړۍ د ځان سره او د سیمه هیوادونو د ځان سره کړي، بېل شکه چې د سیمه ځینې هیوادونه د رستنویو نامنویو تر شا دي، او په دې کې شک نشته. خو من هغه څه چې موږ لپاره لازم و هغه حمایت ولسی ده، سیاسي ده، مذهبي ده، هغه مو انشاءالله اخیستی ده او مطمئن و چې هدف ته رسیږو.
بله تشکر. حال آقای شیبر، وقت شنوندای محترم ما سید ایلانک کوتاه داریم، برای از اونا فرصت میتیم، شما رای تلفن اعلان میکنیم، نظر از اونا را میگیریم.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755، و شماره بین‌المللی ما 00-42-02-21-12-45-01.
دا شمیرې زه هم درته تکراروم، 0992935 بله کورنۍ شمیره ده 0928255، او نړیواله شمیره مو ده 00420221240501. یو اوریدونکی په لاین کې راسره دی، ازرې په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
بلی سلام علیکم، احمد الله تک یم د میدان خار نه ساروان ستاسو سره په اړیکه کې
خبرونه ته شرح لې ز شیبر یم، مهرباني وکړئ.
شیبر تا وګه به کړه موضوع را لګره خانه کړه.
موضوع یوې خواته د سولې خبرې کیږي، بلې خواته په افغانستان کې جګړې تیزې شوې ده. آیا ممکنه ده سوله؟
بالکل، زمونږ افغانان د جنگونو څخه ستړي شوي یو، او په هر حالت او هر حال کې چې وي موږ سولې ته تمه لرو او انشاءالله چې را به شي.
مننه ستاسو نظر مو واخیست. بل اوریدونکو ته مخه کوو، ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
حکومت حالات خبری خوشی سے حق خوشی سے آزادی نہیں خوشی سے سول پستر گمانے منی کدی منگ آزادی چی تو خوشی سے منگ پوری خبر خبر خوشی سے منگ سولا وانا قرآن نشان ایمان اعتبار لازی و سلام دے تر
بلا وریدون کتاب مخکو آزادی چپو کی پروگرام دے
افغانی
جوڑی
گی افغانی انسان افغانستان خلق یا افغانستان حکومت دا دو پنځه ډوله مثال چې د الوتکې بمباری دی په ځان قبلې
نظر و بلا وریدن کی تمخ کو آزادی سپو کی پروگرام دے
افغانستان سعودی عربستان کی غونڈا کابل کی غونڈا پاکستان کی پکور دن نا دربان جا کوئی اخبارات ٹول ڈیٹا ماتی دیجیے آگے جنگ وقت ہوا آگے کی بھگونا بریٹن میں کی بھگونا نور شار افغانستان پر حکومت افغانستان پر اولس افغانستان دیکھے گریڈ سے دعا دفار رہا ہوں ان کی پکور دن نم جہ پورت سو پکور دبان دے جہ پورت سو جس کی دفار پر ٹھولا مانا افغانستان پاکستان میں پاکستان حکومت کری دی پکی رتا جی دا پسا خطر کس تو گوری دی پاکستان تو یزین کری نو نو سرحات لخت نظر دخت یا رچو سخ دی پام کر دی یو لچ یی سنگار تو دی دا پاکستان دی حکومت پالیسی مش خلاف یعنی دی پاکستان تو حکومت دی نو دی حکومت شتا دا د افغانستان او د سیمه د فارق شي د فزر دی
بله
دا سره کی وګوري د افغانستان حکومت په کومه معنا کامیاب دی تاسو د نړۍ د غزلی کې د کورنۍ د امنیت کمانډان
کور ودن بل اوریدون کی تمخه کو ازادی پسپو کی پروگرام دی، مهربانی وکړه.
السلام علیکم شیبر ستاس ټول اوریدون کی سلامونه وړاندې کوم. هم په خپل وار سره غختل په دغه موضوع په ارتباط یو څه وغږیږم. ګرګ ډیرز عامه ذهنیتونه اکثره د رسنیو د لارې چې دا ډیر خرابېږي، مثلا په حکومت باندې نقد، یا مثلا دغه د سولې مسایل د سوال لاندې راځي. در حال کې موږ تاسو ډیر سخت ضرورت سولې ته لرو. دغه جنگ، دغه جنگ چې د څلوېښت کالونه دا په دې خوا روان ده، د کې لس نفر په یو ځای کې مړ کېږي، په یوه ساحه کې دا ولایتونه سقوط کوي، دا به ادامه لري. ولې سوله اوربان دا مسائل باید د دې څخه متضرر نشي، یا څوک داسې مسائل منځته راوړي چې خدای راخواسته چې یا اوربان وروسته شي یا د سوال لاندې راوړل شي د خلکو لخوا. دا جنگ خو روان ده، دا که هر څومره نور موږ تاسو د سوال لاندې راوړو دا نور مشکلات هم زیږي. داسې نه ده چې اوس مثلا په څو وخت مخکې په لوګر کې یو مسله شوې ده، یا یو بل ولایت کې په جلال آباد کې بعضې مسایل وشو. دا غزنی مسله د دې نه چې دا لویه مسله ده، هر مسله په افغانستان کې چې تازه پیښه شي دغه مسایل د دې سره په څنګ کې راځي. اکثره رسنۍ په دې کې زه داسې نه وایم چې د بیان ازادي باندې موږ ناغه کوو، ولې دومره حد تم باید لاړ نه شي چې عامه ذهنیتونه په دې سره خراب شي. یعنی ټول مسایل دا په خپل ځای سره خپل لغه لري، ولې د سولې پروسه همدارنګه د اوربند مسایل دا باید د سوال لاندې راوړل شي. څرنګه چې د سولې علي شورا دوی مخکې روانه کړې ده مسله، هماغه چې باید حکومت خپل دریځ ونیسي او مخکې ولاړ شي.
مننه کور ودان. نظر صاحب یو بل اوریدونکی به هم راواخلو بیا مېلمنو ته
ورشو.
بله مهرباني وکړئ، یا صاحب سپوت پروګرام دی.
سلام علیکم زارف، نظر صاحب خدمت شما خدمت
شما
سلام ده های رادیو دادیا این دین از میاسم از ایران داشت مام کنم.
مهرباني.
بله سوال تا نتره کنیم که بخیان تلفون تا نمقه کرد.
تلفون قطع شو. تر دیر پوری دی اوریدون کو نظریات و سوالون نو. نو ور بشو خپلواک صاحب ته، ځکه چې ډیر سوالونه د سولې په ارتباط وو. خپلواک صاحب، تقریبا اکثر اوریدونکو ستاسو دا نظر تاییدوو چې د سولې خبرې باید مخته ولاړې شي که جګړې هم وي، لیکن یو خبره ده تاسو مخکې وویل چې په سولې کې پرمختګ شوی، کیدای شي چې د ازادي راډیو اوریدونکو ته یې توضیح کړئ چې څه نوی پرمختګ؟
مننه. اول خو شیبر صاحب، دستاسو رادو د ملت یو خاص استازیتوب کولای شي که یو عامه سروې وکړي چې د افغانستان د خلکو نظریات د سولې په اړوند او د اوسنیو پښتنو نه معلومیږي، سره له دې ټولو بدبختیو، سره له دې ټولو سخت جنګونو چې تېر هفته زر نفر افغانان به له ټولو خواوو نه په دې کې زخمي او له منځه تللي وي. یعنی دا هغه مسایل دي چې بیا هم افغانان اولیت سولې ته ورکوي او د سولې پروسې نه حمایت کوي. مطلقا په دې عقیده وي چې دغسې ناورینونه یا دغسې پیښې یا دغسې حالات به د سولې د پروسې په مقابل کې خنډ نه وي او موږ پرې روان یو. راغلو په دې اړوند باندې موږ د یو اعتماد د فضا د حاکمولو لپاره هغه ټولې لارې چارې پلار اچولې دي. په تور تاسو فکر وکړئ که درې کاله مخکې یا څلور پنځه کاله مخکې دغه مذاکرات کېدای شي د طالبانو د امریکا ترمنځ په پټه روانو، مګر دا چې په ښکاره دواړه خواوې اعلان کوي چې لیدنې شوي دي او بیا د هغې څخه استقبال کېږي، دا د هغه ذهنیت او د هغې اعتماد سازي لپاره کار ده چې موږ ورو په ورو ګامزن کېږو اساسي برخې ته او په وضاحت سره وایو چې ټولې هغه غوښتنې او تقاضاوې چې د مستقیمو مذاکراتو د شروع کېدو لپاره د اعتماد او د باور د فضا د حاکمېدو سبب کېږي موږ هرکلی کوو. دا چې د طالبانو نمایندګان په ډېر واضح توګه د افغانستان د اسلامي جمهوریت پاسپورټونه استعمالوي او ازبکستان ته ځي، د هغوی سره کښېني، یا جاکارتا ته ځي، یا نورو هېوادو ته ځي، دا په دې معنی ورکوي چې موږ د پروسې ته عقیده لرو او په دې باندې باور لرو او په دې حساب باندې مخکې ځو. د هغې تر څنګ زمونږ کوښښ دا و چې د اوربند په اړوند باندې کوښښ دا وکړو چې داسې اوربند رامنځته شي چې هغه اوربند افغانانو ته نور اسانتیاوي سهولتونه هم راوړي، خصوصا د ملکي تلفاتو د مخنیوي مسله، د بندیانو په اړوند د نظریاتو د افکارو مسله، هغه سیمو ته چې وچکالۍ ځپلې وي یا جنګ ځپلې وي هغوی ته د کومکونو او د عاجلو مرستو رسولو موضوع. دا ټول هغه موضوعات دي چې موږ غواړو چې په دې راتلونکي اوربند کې که خدای غوښتي وي او وتوانېږو په دې باندې کار وکړو او بل بالاخره اولس په د اوربند په پروسه کې شامل کړو او دا اوربند داسې چې د ټول مدیریت حتی هغه نظارت دی اولس لخوانه وسی تر سو پوری چې اعظمي استفاده وکړو او راتلونکي اوربن د سپزا حکم کې چې د مستقیم مذاکرات لپاره زمينه سازي وسی. امیدواری مو زیاته ده چې مثبت قدمونه باخلو، که څه هم د غزنی رستنی پیښې ډیر زیات منفی تاثیرات کړی دي، او دغه سوال خپل طالبانو ته راجع کیږي چې آیا دغه 1500 تلفات چې تاسو په غزنی کې ولیدل په خواوشا په حدودو کې، آیا دا د غزنی د درې څلور ورځې د جګړې باندې ارزیدل؟ آیا دا په دغه پروسې باندې ارزیدل؟ اوشتر ځینې کړی چې هغه د خلک له مدارس ولودي راټول کړي وو او په همدغسې یو حالات یې ورپرېښودل چې نن تاسې عملا په سترګو باندې ګوري، او په میلیونو ډالره خساره عام خلکو ته او بېچاره افغانانو ته واوښتله.
بله، مننه خپلواک صاحب.
بله استاد صاحب، شما اگر سوالا رو یادداشت کرده باشین، اگر جواب دارین برشن لطفا ارائه کنین.
سوالا خو راستی از تقریبا همه سوالایی که شنیده شد اکثریت مطلقش خوشبینی برای آمدن صلح در افغانستان اظهار شد، و در این جای شک نیست که بعد از 40 سال جنگ هنوز هم این جنگ بی مفهوم و بی معنا برای مردم افغانستان ادامه داره، و از این هیچ فرد افغان نه تنها خوش بوده نمیتونه، بلکه متعزی و متاثر و شاکی است. ای که صلح میخواین مردم افغانستان در یه جای شک نیست، اما کی صلح را میاره و کی صلح را باید بیاره، این مورد سوال است. مردم ما سواد کم دارن متاسفانه، و اینا سازماندهی نشدن به طرف جنبش صلح که اینا فشار بیارن بالای ملت‌های دیگه یا حکومت‌های دیگه یا گروه‌هایی که در جمع جنگن که اونا صلح را قبول بکنن. کسی که مقابل از اون گروه‌ها قرار داره فعلا بان که نفوس بی‌گناه ما کشته میشه، مردم بدفاع از بین میره و مردم ملکی افغانستان در بینش تلف میشه، اینا کوشش میکنن طرفای دشمن مخالف که ایران نشان بده که دست حکومت بر حال شماست که خارجی ها را بالای شما حاکم ساخته یا بالای ما آورده و ما مقابل از اونا می جنگیم. گرچه این مفکوره در پیش مردم افغانستان آل بیشار مفهوم خود حدث داده که جنگ جنگ است که حتما اونا در مقابل خارجی ها می جنگن، بلکه مردم افغانستان ایران فهمیده که کشورهای همسایه ما به هیچ وجه تا امیال از اونا هم برآورده نشه، تا منافع ملی از اونا هم در نظر گرفتن نشه، دم مانند که در افغانستان صلح بیاید. ما ایرا درست از قبول میکنیم که اوربند یا آتش بس خواد شد، اما این آتش بس هم از طرف افغانستان و از طرف حکومت افغانستان این صادقانه است که جنگ بند شود، اما از طرف مقابل این تکتیکی هدایت میگیرن که اوربند امراج بگیرین قبول بکنین آتش بس، اما که درون میرین برای آینده تان در اونجا کار بکنین. و یا مثلا در ازبکستان میشینن صحبت میکنن سر صلح و سباش بر غزنی حمله میکنن، معناش ایست که این استخبارات منطقه با اونا پروگرامایی را که میتن پروگرامایست که اونا نبض در دست دارن و با این جنگنده های خود پروگرام جنگ دعات میتن که چی وقت جنگ تشدید کنن و چی وقت تشدید نکنن. به طرف مقابل که ما هستیم، افغانستان، حکومت افغانستان هست، به هیچی لازم است که بکنه که اینمی فعالیت از اونا را خونسا بکنه. ای که فاید نمیکنه که کسی در قطر شیش، کسی در اندونزیا رفت، کسی در پاریس رفت یا یک جای دیگه جای رفتن چیشتن گپ زدن، این مهم نیست. مهم است که دیپلماسی افغانستان در اینمی موردی که آواز صلح بلند میشه چقدر فعال است و تا چقدر فیصدی اینا میتونن از این به نفع ملت افغانستان و جغرافیای افغانی استفاده بکنن. متاسفانه این بخش حکومت فعلی بسیار ضعیف است.
بله صافی صاحب، مخکی خپلواک صاحب هم دې اشاره وکړه چې دغه سفرونه شوی دی او د سولې په برخه کې سیمه ایز اجماع هم رامنځته شوی ده. فرزند دوی د سعودي عربستان هڅو د اشاره وکړه او هم درس په ازبکستان د ریس کډیر بدلون راخلی دی. خو تاسو وایئ چې د افغانستان د حکومت ډیپلوماسي شنه ده، څرنګه بهتره کېدای شي؟ تاسو څه وړاندیز لرئ حکومت؟
مزوایم چې د جګړې په څنګ کې په داسې حال کې چې باید دلته مسلحو قواو د افغاني کې او د خارجي قواو چې دلته وجود لري، لکه داسې پېښې چې پېښېږي لکه په غزني کې، لکه پنځمه ناحیه کې، دیارلسمه ناحیه کې، یو ځای کې بل ځای کې، دوی باید دا استخباراتي دننه کشفي لاین دومره فعال لکه سور لاین خپلو منځو کې ولري چې حادثه مخنیوای باید وکړي، پرې نه دي چې دا وقت پېښ شي. او فرض کوو دې مشکله ده د دې مخنیوای، مګر څوک وایو چې دا خارجي ورته هدایت ورکوي، هماغه خارجي ته هدایت ورکوي نن ورځې پورې خو موږ ته هم پېژندل شوی، ټولې دنیا ته پېژندل شوي دي. ممکن منطقه کې اجماع وجود ولري د سولې لپاره، اما ولې پاکستان منفي کارونه کوي؟ ولې ایران کله کله منفی کارونه یا دغه نه هم بتر کارونه کوي؟ یا ځین نور هیوادونه هغو هیوادو سره دولت د افغانستان باید یو هاټ لاین یا تود لاین د ډیپلوماسي وساتي چې هغوی په دې راضي کې قانې کې چې دوی صرف په خولې خبرې ونه کي، بلکې په عمل کې هم د خپله سوله غوښتنه ومني. بله،
مثلا له پاکستان سره باید کابل څوک
پاکستان چې دغه اوس مونږه پاکستانی مړي په غزنی کې پیدا کړی دي، دا به چې هم نړیوال کمیټې ته او هم پاکستان ته ډېر جوت صورت سره ډېر واضح صورت سره دولت د افغانستان کینی او دې سوال پوښتنه تي وکړي چې ولې د دوی جنګیالي چې دغه نښې دي، بیلګې دي، ژوندۍ اسناد دي، دا څنګه راتلی شي د سرحد نه موږ په غزنی کې د یو ساعت فاصله ده پایتخت کابل نه فاصله لري او دلته جنگیدای شي، ولی پاکستان دې مخه نه نیسي؟ په دغه ډول باندې باید نه یوازې دا سوالونه او ته مطرح کوي، بلکې که هغوی داسې کوم سوالونه او مشکلات لري چې افغانستان خلا په ډیپلوماسي کې وجود ولري، هغه د سیاسي لار نه سره حل کړي.
همدا موضوع ډېره مهمه ده. خپلواک صاحب نه به پوښتنه وکړو. خپلواک صاحب، ازادي راډیو هم داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په غزنی کې پاکستانیان جنګېدلي دي او د دوی مړي حکومت نیولي دي او د دوی کسان حکومت زخمیان کړي دي، لیکن ولې دغه کسان له رسنیو سره نه شریکوي؟ فرهنګ، زموږ خبریال هم هلته تللی و، یعنې د دوی ویډیوګانې نه اخلي د دوی؟ بله، مهرباني.
زه هم منتظرم. اول پوهان صاحب ته په ټولې درناوي احترام، زه وایم انتقاد پذیروي، انتقاد منو، او په هر صورت چې وي دا حکومت د افغانستان له دې بطن څخه راپورته سوی د څلوېښت کالو جنګونو کې، مګر هغه انتقاد چې هغه واقعي اړخ ولري، د نړۍ د سیاستونو په رڼا کې او د سیمې د سیاستونو په رڼا کې، آیا زه چیلنج ورکوم چې له دې نه بهتر سیاست موږ څنګه ولوبوو چې نن هیڅ یو د سیمې هیواد او د سیمې نه لږ په پراخه سطح هیواد یو هم د افغانستان په دې واقعي پالیسۍ د سولې او په دې ملي ستراتیژي د سولې باندې نقد نه کوي؟ کېدای شي دوه کاله مخکې کاوه، کېدای شي د شانګهای په کانفرنس کې په افغانستان باندې مختلف نقدونه و. نن د افغانستان در مبارزه د تروریزم سره او د سولې برنامه هیڅ هیواد نشي نقد کولای. دا د یو سالمې ډیپلوماسۍ نښه ده، دا د یو سالم سیاست نښه ده. آیا سعودي عربستان د شپاړسو کلونو په موجودیت کې یو ورځ هم د سولې په پروسه کې یو قدم کې خود؟ نن په هغه ټول قوت چرته غي ده، هم مذهبي او هم سیاسي حمایت کوي. امارات په همدې قسم، قطر په همدې قسم، ازبکستان، چین، هند، پاکستان، ایران، ایران او پاکستان یا تروسی پوری خپل نور مسائل بلري، خپل نور چلنونو چې دا ډیر په وضاحت ده او د پالیسی باندې منګه او تاسو پیګو چې دلته هر څوک خپل ګټي کوي او څو چینلونه لري، سولار لري چې لږ اڑخ نه پر مخ بی. دومه مسله چې هغه مهمه مسله ده، آیا من ملي سیاستونه او د ځینی حزبی سیاستونه او د شخصي ګټو په محور سیاستونه سره جدا کړی دي کنه؟ متأسفانه د ځینو لاسوهنو لپاره یا د ځینو هغو مسایلو لپاره چې نړیواله یا سیمه وادونه د افغانستان په اړوند راپورته کوي، آیا دغه فرصت زمينه سازي ورته داخل کې افغانانو کړی ده که نه ده کړی؟ آیا اغ افغانان چې تر پرونو پورې روسیې ته ویلي چې د افغانستان حکومت داعش حمایه کوي او په شمال کې د داعش بیخ او بنیاد له منځه یوړ او اوس په نورو سیمو کې آمخته دي، کوم منطق او دلیل لري، کوم شی لري؟ دې ته ورته ډېر نور مسایل هم دي چې بالاخره باید په دې باندې موږ پوه سو چې څه روان دي او په څه ډول روان دي. همدارنګه د نورو مجبوریتونه هم وګورو چې نور په خلاص مټ باندې په همدې قوت باندې زمینه سازي کولی شي کنه شي کولی. دا هم اسانه و موږ ته شیبر صاحب او نظر صاحب استاد ته ټولو ته چې موږ هم د تیرو ستراتیژیو په څیر باندې د تیرو پالیسیو په څیر باندې مختلف افراد او اشخاص د طالبانو یا لوی لوی شخصیتونه یا لوی لوی د دې نظامی سیاسي مشران راوستلي وي د سولې پروسې سره او یو ځای کړي مو چې د دې فرصت کافي موجود ده. مګر موږ هغه څه چې رئیس جمهور وایي هغه د یو باثباته دوامدار او تلپاتې سولې لپاره کار کول دي او په یغې کې موږ غواړو چې موضوع من حیث د کل او من حیث د یو لوی قتلی او من حیث د یو حرکت حل کړو، ځکه چې دغه مقتوي ځینې شیان د افغانستان د سولې لپاره او د ثبات لپاره مهم نه شي واقع کېدلی، بلکې نورې وسیلې هم کاریږي. موږ د پاکستان سره په قوي ډیپلوماسۍ نه چې دین پورته نسته هغه ټول مسایل مراولې دي او د دې په مخ کې موږ دي چې دا سره قدم په قدم به تطبیقیږي او د نوې حکومت ته منتظر یو چې نوې حکومت پر اتک سره دی په دې اړوند باندې کوم موقف او کوم نظر لري. رغلو د غزنی او د تورته نورو خاصو قضایو په اړوند باندې دا مهم سوال ده، ډیر شان په سوشل میډیا کې او د مطبوعات په مخ کې راغلي دي او تاسو عملا ګورئ نن الحمدلله د مطبوعات له مخې چې دی غوي عملی حضور او دی غوي الته چې په د مطبوعات کې د دې فاتحه او یا نور مسائل تاویږي دا د یو غوي موجودیت چې دلته کوي دا چې ديني امنیتي سکتور هغه بخش د مطبوعات سره کار کوي دا به ښه پیشنهاد وي چې ديني واقعیتونه چې مهم دي مطبوعات لپاره د ولست لپاره هغه ورسره شریک ان شاء الله په دې به یو غوي کار وکړي. مګر په بل برخه کې چې موضوعات ان شاء الله په
من نه خپل واک صاحب ازادي پسپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو په افغانستان کې د سولې هڅې خو په ورته وخت کې د جګړو زیاتېدل په هم سپی ته ورشو نظر.
بله استاد محترم، یک موضوع اساسی که در بین مردم زیاد است و در تلفون اوتومات رادیو آزادی هم ثبت میشن افکار و نظریات مختلف از تعداد از مردم مایوس هستند، تعداد مردم طرفداری از صلح و مذاکرات صلح میکنن و تعداد هم میگن که اگر ای کل استراتیجی ها چی در سطح بین المللی، چی در سطح منطقوی، چی در داخل، چی در نظامی، چی در اردو، در پلیس، اینا یک هماهنگی درست نشه یا کدام نتیجه خوب نمیه. برای اینکه طرف اصلی پاکستان است و پاکستان هم از عمق استراتیجی خود تیر نمیشه. ای طالبان من حیث یک حربه همیشه میخواه زنده نگاه بکنه که استفاده کنه به خاطر پیشبرد سیاستای خود. از او خاطر شما من حیث یک استاد بین المللی از این قدر گدوادی چطور یک نتیجه خوب میکنین که یک نتیجه مثبت در آینده نزدیک به دست بیاید در افغانستان؟
حرفی است که نظر صاحب محترم، حرفی است که حتی امروز هم در روابط بین المللی موضوع واقع‌گرایی، یعنی زور حق است یا زور میتونه، قوت میتونه منافع یک دولت تضمین بکنه و نگاه بکنه، به این لحاظ پیش میره. از همین خاطر هم گاه پاکستان به صلاحیت اتمی خود مینازه، گاه مثلا کره شمالی یا با گاه با اقتصاد و همقسم قوت های خود ایران یا دیگر کشورها در همسایگی ما. مناشیست که افغانستان آیا در این مورد قوت ملی خود یا نیروی ملی خود کدام فکر کرده که هماهنگ و یک دست باشه تا استقلال خود نگاه بکنن و دشمنای خاک افغانستان و مردم افغانستان به موقع جواب بدن یا نه؟ این مسئله را اگر ما مطرح بکنیم، ما که میبینیم نقایص وجود داره، در نقایص در اردوی موجود داره. برای نقایش در پلیس موجود داره، علاوه ای که ای جای شک نیست که افراد پلیس ما، افراد اردوی ما، افراد ما در امنیت مردم پاک، وطن دوست، شرافتمند و دلیر هستن، اما ای که اینا به صورت هماهنگ فعالیتایشان هم به می را پیش میبرن یا نمیبرن، این را ما شک داریم، مردم افغانستان در این شک داره، برای که این مسائل هم در اینجا قومی شده، هم سمتی شده، هم زبانی شده، هم مذهبی شده، هم از امو خاطر در مابین از اینا از کشورهای خارجی نفوذ کرده میتونه، هم پوستار هم میفروشن، هم جاهای خود اعلام میتونه، هم سلام میفروشن، هم کارتوس میفروشن، هم تیلش هم میفروشن. به این لحاظ ما وقتی که این گپ میزنیم که دیپلماسی قوی نیست، اگر است ما با تمام احترامی که با مقامات گپ میزنن که داریم این گپ حق داریم پرسان بکنیم، اگر است چرا پاکستان خانه نمیشه با صلح؟ خود نیست. اگر تنها از رای نظامی پاکستان در مقابل تمام افکار جهان و منطقه استاد شده میتونه علیه افغانستان باز همی دستایس برام اندازه، این ما قبول کرده نمیتونیم که تنها پاکستان در یکتاز در این منطقه خواد بود و دیگه دولت ها مجال ازیر نخواد داشت که جلو ازیر بگیره. باید لابی افغانستان بسط منطقوی و بسط بین المللی در مقابل اونمو حکومت ها و دولت های باشه که در همسایگی ما قرار دارن اما ما را آرام نمیگذارن، در همسایگی ما قرار دارن اما راکت روان میکنن به مشرقی، هر روز که به مشرقی از طرف صبح میدراین هم با انفجار استقبال میشن که میبراین هم با انفجار استقبال میشن. ایچی نه هماهنگی در بین نیروهای ما وجود داره که ما هیچ این نقاط یافته نمیتونیم، هیچ اون مجاهایی را که از طرف سرحدات ما به داخل می آید تا به مرکز ما می رسه او را هیچ ما نشانی کده نمی تانیم و یکی ما در جلوش پیش از وقوع واقع استاد شده نمی تانیم. این هم مردم افغانستان را قناعت داده می تانه و نه ما را قناعت داده می
تانه. تشکر استاد. آقای اشبر، خودت که در رخصتی بودی همراه آقای خلیلزاد هم صحبت کردیم، یک سوال عمده اساسی از او ای بود که چقدر امیدوار است با آمدن حکومت جدید، یعنی اگر عمران خان بیایه، در سیاست پاکستان کدام تغییر خواهد آمد و افغان ها میتونن بر از اینا کدام تاثیر بکنه یا نکنه؟ این موضوع را میشه که از خپل واکس پرسان کنیم.
بله، دما مختر دی چې د پښتنه وکړو رابشو د ترامپ ستراتیژي وخته، تیر کال د اگست په 22مه باندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره چې کله خپل ستراتیژي اعلانوله د پاکستان په ارتباط د وویل
وی هاف بین پینګ پاکستان billions and billions of dollars.
ترامپ وای موش پاکستان ته میلیاردونو ډالر ورکوه، په ورته وخت کې دوی هغه ترستانو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید تغییر وکړي او ترامپ وای چې سمدستي به تغییر وکړي. خپلواک صاحب، د پاکستان ستراتیژي خو دغه کال پوره شو، د ترامپ ستراتیژي پاکستان تغییر ونه کړ، نو افغانستان تاسو مخکې ویل چې عمران خان ته امید لري، افغانستان څنګه کولی شي چې پاکستان تغییر کړي؟
تشکر. اول خو زما بحث سره چې من باید خپل امکانات او فرصتونه وګورو سلرو او د سیمې د هیوادونو سره څنګه رقابت کولای شو. غوښتنه د هر هیواد د خپل منافع ملي منافع په چوکاټ کې دي، دا چې د پاکستان ملي منافع په کوم چوکاټ کې دی تعریفوي یا دوی کار ده، مګر زمن خپل ملي منافع تعریف شوی دي. راغلو د عمران خان موضوع ته، هغه څه چې تاسو هم او ټول د سیمې هیوادونو خلک په دې پیږي چې بهرنۍ سیاست خصوصا د سیمو په اړوند باندې تعین کوونکی سیاست په پاکستان کې هغه د پوځ په لاس کې ده، هغه د استخبارات په لاس کې ده او سیاسیون تر یوه اندازه زیات په دې باندې هغه نه کوي، مګر بیا یو نوی فصل پاکستان کې خلاصیږي او یو نوی تعهد راځي چې ټولې مذهبي ډلې په یو نوی یو ډول باندې شکست خوري. منګ په دې فکر وی چې پاوز خپل سیاست او د سیمې په اړوند تغیروي او دغه سیاست د عمران خان په وجود کې عملی کوي، دا به وګورو چې پروستوي کې څه راځي. مګر تر اوسه پورې اظهارات چې کړی دي او یا د جلالت ماب جمهور رئیس سره تلیفوني خبرې کړی دي هغه مثبت دي، او لږ نه مخکې چې په خیبر پښتونخوا کې د حکومت او زمنګ سفیر دې سره رابطه لرله یا د وخت وزیر اعلی دل تر غلې وو، نو د افغانستان په اړوند دغه واقعیتونو پرنا کې خپل بحث لر نو امیدوار دي ترالو د امریکا د استراتیجی پاړون نن چې دغه تعهلات ګورو پاکستان په سیمه کې د انزوا په حالات کې ده. پاکستان په سخت اقتصادي او سیاسي بحرانونو کې ده. نن سعودي او امارات او نور هیوادونه او په ډیر قوت باندې د افغانستان تر څنګ ولاړ دي او د افغانستان د سولې پروسه تر دې حد رسیدلې ده او طالبان بالاخره دې ته راواده رسوي دي چې دا پروسه شروع کړي. دا د دغې ستراتیجي د حمایت په نتیجه کې ده چې هم یو واضح پالیسۍ د افغانستان حکومت جوړ کړل او هم او د دې ستراتیجي د هغه موادو پر رڼا کې چې حمایت لازم و اړه شوې ده. من امیدوارم چې راتلونکي دوه درې میاشتو کې ان شاء الله تعهلات برازي تغیرات برازي او دغه جنگونه چې زور اخیسته ده امیدواری مدار چې کاهش پیدا کی او راتلونکي اختر د مستقیمو د مذاکراتو د شروع کېدو لپاره یو تاداب کې خدل شي.
ډاکټر صاحب خپلواک مننه. کور ودان ناصری په څپو کې پروګرام دی. دې پروګرام ته په بل ساعت کې ادامه ورکو چې د سولې امکانات دغه ورستي پیښې په افغانستان کې متاثر کوي او